Radio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 15مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوي څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوي دي. د دبلیو اف پی د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. دبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د سودان د پلازمېنې خرطوم په ډېرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یوه جنگی جټ الوتکه هم نسکوره شوی او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کېدل. د یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشه ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15مې راهیسې جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. د استونیا صدر اعظم وایي د اوکراین لپاره امنیتي تضمین په ناټو کې غړیتوب دی. کایا کالاس پرون وویل د ناټو غړو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د خپلې راروانې سرمشریزې پر مهال د عملي اقداماتو په باب پریکړه وکړي. هغې ویلي دا مهمه ده چې د جولای د 11مې او 12مې د سرمشریزې پر مهال د بخارست له ژمنو هاخوا عملي اقدام وشي. د هغې اشاره د 2008 کال کې د ناټو د سرمشریزې هغه پریکړه لیک ته وه چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب یادونه پکې شوي، خو په دې برخه کې کوم مشخص مهالویش نه و ټاکل شوی. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا ویلي و چې د اوکراین د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش پر وړاندې پوره چمتووالی لري. بنګلادیش کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لومړی او ورځنی یا 50 اووره لوبه کیږي چې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم صادات نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
ملي لوبډله نننې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړ.
د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ به دوهمه یو ورځنۍ لوبه د روان شنبه پورز او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه پورز وشي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د روان جولای میاشتې 14 او 16 نیټې ته پلان شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پوبورې چې پر ښځو د طالبانو د یو تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 ښځینه سینګار ځایونه بند شوي دي.
د دغه ځی څخه ښځې کولی شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي.
یو مرستندوی بنسټ په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړې دي.
مریض مینس پر څوب لري او پر دوا کې دی نور هیڅ مشکل نه لري. کم خارج یو خو یغبت پر لګیږي په دې ما پېښاله د روزګانګ ډاکټران په وشت دی هغه م پیډیاتر تشخیص نه چانه دی کړی.
للوی اختر ورسته او له هغه مخکې د ترافیکي پیښو پر مهال و د شکسان مرشوي دي. په یو راپور کې به ووري چې په کندهار کې له هم مینونه د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
زوس کاله سره په جنگونو کې د چټلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه ماینونه یې شول سوي دی او هغه فاک سوي نه دي.
نور مطلب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه لومړی موضوع ته ورځو. د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو پر تازه فرمان بیلابیل خبرګونونه خودل شوې دي. افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی یو سرچینه وایي چې د نوی بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورد ګڼلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د ښځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د ښځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز وړتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوې محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړه په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړه خپل عکس العمل خوله ده. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې لکور دینو وزي او تل په کور کې نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته د دې پریکړه بدل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درې مې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سینګارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو نړیواله خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذي نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. بیلابیل نړیوال سازمانونه وایي ګڼ ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ اخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولی دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولی، خو لا یې هم په بشپړه درملنه نه دي بریالی سوي.
مریض مینس پر څوب لري او پر ځواکې دي، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پرېږدي، باید بیمه پیستان دي، دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خوار دی، خو ځواکې دي. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. دا تر نه پوهېږم د اروزګان ګډ ډاکترانو په غوښتي دي، هغه هم پریوتو تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې رالم اروزګان شپنې دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته رالم دلته یې وسپدای ولې چې تشخیص نه دي سوي. دي
د ماشومان د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023 an estimated
دا 2023 کال د می میاشتې تر پای په افغانستان کې 3,03,206 ماشومان له خوارځواکۍ کړيدل چې د تغذیه عاجل ملاتړ ته یې اړتیا درلوده. په دې شمیر کې 1,01,490 وي شدید خوارځواکۍ درلوده او 2,01,016 له منځنۍ کچې خوارځواکۍ کړي دل چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش په روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یوولس روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,000,000 او 2,00,000 یاد کړی و چې ډیری تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,00,000 او 3,600 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدید ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وې د لوی اختر په ورځو کې او له هغه دوه ورځې مخکې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې په ټول هیواد کې 10 کسان مړ شوي او 102 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د طالبانو د ترافیکو مدیریت وایي چې د لوی اختر په ورځو کې یوازې په دې ولایت کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
د طالبان د حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او ترغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راته ویل چې دغه پیښو په پایله کې 10 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی خیرخوا دغه ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبان د حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفی وایي چې یواز په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او لاغه وروسته په یو ورځ کې 40 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د 14 میاشتې له 15 نیټې څخه د 15 میاشتې تر 13 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپې د ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینه او ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي او 140 نورو پیښو کې 102 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجل څانګې د مسؤل احمد فرهاد افضلی له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړ شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوې چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوې دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د مزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو دا ما مزوی مې اورور سره در لارو جلال آباد پته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر کو او موږ دا مزوی اوس په هسپتال کې په امرجنسي کې اوس وای چې هغه لیکر شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 108 تنه ټپیان دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړ شول. د باختر آژانس د ریپورت له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې په پیښور کې امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګلمن وزیر نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې ګلمن وزیر د پلټنو فدرالي ادارې په توقيف کې دی او نوموړی د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتی سرتیرو ګلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلی.
کومه چې د ایئرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چکو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایئرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دی وی چې موږ معلومات کوو دغه حاضر پوجان چې کوم په پاتک باندې او لکه ساتپس به تاسو در پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو وایي چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دونه مو ورته وګونو خو دلو او بیا دې چې دغه لکه مو خللی نو په لاله خدا چې موږ په لمن خبره ادبی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او دغه شو اف آی آر په باندې نو که پاري کې نیولې خو معلوم نه دی البته نیولې چې دغه دغه ایئرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چک پوسټ هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه پریږي نو ورسره زموږ خبره کوي
د پاکستان د پلاټنو وفاقي ادارې اف آی اے د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور غړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته سر رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پر لت پیل کړی و، چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورزنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورزنګ دغه کسانو په میرامشاه کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلاټنو پس به خوشي کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له خبرونو ور اخوا
د هم قدر منوریدونکو په دې برخه کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه چې فریده سیال چمتو کړي.
ډېری لویدیزو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د روستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې دې وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي حکم په اساس د تیری جون میاشتې په 24مه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې په کابل او ولایتونو کې د خزو ټول سینګار ځایونه بند کړي. په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی، خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي. د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی، لیکي طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې ښځې لا پخوا له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي. د نجونو ډیری ښوونځي تړلي او د ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو، سپورت خونو او پارکونو دروازې بندې کړي. ورسپانې د یوې میرمنې له قوله چې په پلازمینه کابل کې یو سینګار ځای لري لیکي چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډیرو نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړ. دا میرمن وایي چې دا پریکړه به د افغانو میرمنو کړاوونه نور هم زیات او د خیر راتلونکي لپاره د دوی هیلې بتتې کړي. واشنگټن ټایمز ورسپانې په دې اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په وروستي اقدام کې سینګار ځایونه بند کړي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو لګول وروسته دا د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی. ورسپانه د یو سینګار ځای د مسؤل له قول لیکي چې وایي وروسته لدې چې خاوندې په 2010 کال کې په موټر بم بریټ کې ووژل شو، دا د خپل کورنۍ یوازینی نفقه راوړون کده. دا میرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایل خپل نوم وخی زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر خزو نور محدودیتونه لګوي. دا میرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په خزو پسې راخیستې ده. د واشنگتن ټایمز په لیکنه د حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې له هم ماینونه او ناچاو د توکي د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواهي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبل اوخته. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دې ماینونو او ناچاو د توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډیری دا ماینونه او مهمات پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوي دي.
څلويش کلن سعد الله خان د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ پنځه تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټولې ټپیان کړل.
والا درګ وسره چې تاسو سره مو شواره نو دا چې خپل پرځین پیدا کړل نور کوم شی نه وي نه پس ځکه چې غار پر کړی دا چې دوی درې خپل پرځین پیدا کړل هغه دا چې شکل پر دی ولې لکه دا اوان د ګولې سرونه نه دی هغه ببر سرونه سرور دانه زنا وي ودا نن وګړی راول
د دغه څلور ټپې سو اولادونو پلار وایي د جړی ولسوالۍ په لیرو پروتو سیمو کې وس هم ماینونو ناچاو د توکي ستا چې ځای خلګي د مرګ له خطر سره مخ کړي. نو موري د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو دغه ماینونو د لیرې کول غوښتنه کوي.
په دغه لوړه منځ کې څه او د دې ولسوالۍ ته نږدې د بندر غاړې ته نږدې نږدې کړه مسته ولا څو کاله کې چې اخته دغه منځ کې د شان نشته او نه کې موږ خو د نورو مونږ کې د څلور ولا مسته شاول مالداري نور خیرله ولا یو ولا له تاسو ولا له تاسو ته نه کې شان نه ورغلي نو دا مخته ته نه کې لاس وو خدای منځ کې مربان ولا وو خبر منځ کې تاغه کې خو څه دی وره
څونه وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچي د راکټ د یو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووجل سو او دوه ځامنې ټپیان شول. د غراس تر دې څونه وړاندې د کندهار شهر په پنځه مناهې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان ووجل سو.
ما لاس اخس کې
د کندهار میرویس ابزوی روختون دلته ګان شمیر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لسکلن میربای سی ول دغه ما شمانو دی
بم پیدا ته روان مخته یو پورته مراوی او خاطر وبم دی بلکشنی پر یو د بریرا ولا شو غول د چی سی دا و ما ول تو درې ز بیا در و پشتا چی ته به و پجن دی چې دا غول ما لر رسدم غنو ز نو پات بالا پر پټا
د کندهار وسیدونکو وای ل جګړې د فاطمینو خطر تر بل هر وخت خلق په تیر بیا ماشمان د مرګ لګواش سره مخ کړي. د کندهار وسیدونکو منی رحمت د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چاري ګړندي او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
څنګه اوس کار سره په جنگونو کې دی چې دلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه مکمل داسې ساحه ستا چې دشت دی او دا دشت کې ځینې لوی لارو کې ځینې پر ای سرکانو کې نو ماینونه یې شول سوي دی او هغه پاک سوي نه دی. دا باید عامه پواوی ورکول سي باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحه پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ د پنځو سټیمونه په کار بوختیا او غنی سیمې له ماینونو پاکې کړي.
په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودیدونکي توکي تر ځمکه لاندې پټ دي چې اکثره یې د روسان د وخت څخه تر ځمکه لاندې دي او نه چې پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې په لن درې موستاد چې په دې کې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نشه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملا ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مهمات تر ډیره د پخواني شوروي اتحاد او کورونی جګړو پر مهال پر سړکونو او نور سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو لمخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې په ورستیو شیبو کیو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. په دې اړه یو په زړه پورې راپور لرو چې د شپږو بجو په خبرونه کې به بشپړ خپور شي، خو دلته یې لنډه برخه وړاندې کیږي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مخته وړي. دا مچیو د فارم د شپولا دی چې د کرنی او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچی فارم په دغه ولایت